ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره منور شاه او د تکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دي. اسلام آباد ته د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سفر د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مهم راوړي دي. خو اول خبرونه د منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره په امنیتی معاملاتو خبرې اترې کړې دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون د داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د بلجیم سرکاري وکیلانو په دریو کسانو د برسلز د وسلوالو بریدونو فرد جرم لګولې. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. د پوز د تعلقات عامه څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې صدر حسن روحانی د جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستان هڅې وستایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي نه علاوه یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې وکړې. هلته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې صدر روحانی او وزیر اعظم نواز شریف بیا د ګډ خبری کانفرنس پر مهال د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. حسن روحانی اسلام آباد ته د خپل دورځنی سفر پر مهال د تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو برخو کې له پاکستان سره د همکارۍ کولو ویلې دي او یو شمیر لوزنامې یې هم لاسلیک کړې دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی تن اختر خان نومېده او د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې تیره شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د جنوبی او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک وای د لارو د بندیز د وجې خپل رجستریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبدالله نن مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاص کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته ستانه شي.
مثال امن سیما شهید جنگ راغلی افغانستان تر وشتي بیا تم سي دغ دي نامي رټک بازور تا دريمي خو لار باندې روپ سي رجستريشن خو تا ني تا لار خو تا دي مي خپل رجستريشن تالو شي خپل خور شاول سيما تا روشي خپل ابو دي و کی رنگ مل پوتي بیا جوړي کی زکه و کاری و ډېر شاوي بلا تامي ژوند نتيري دي دغه چا وطن پر دای دي.
بلخوا په پارلیمان کې د سرحدي چارو یا سیفران د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو په اړه د وړاندې نه هڅې کوي او دا مسله به ورته هم ډېر زر هوار کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وجل شوی. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله د اچین ولسوالۍ د شینشوبي په سیمه کې تیره ورځ ناوخته رامنځته شوې. نوموړی وایي وجل شوي کسان ټول بهرني وسلوال دي چې لاشونه یې په سیمه کې پراته دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. هلته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند خانشین ولسوالي نن سهار امنیتي ځواکونو بیرته ونیوله. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې ګډو امنیتي ځواکونو ټوله شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل او مخالفینو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. بل لور ته په هلمند کې د امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان مشال ریډیو ته ویل چې یاد ولسوالي نن سهار 9 بجې د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل و. هلته افغان چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې خو شا دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ فرد جرم لګول شوی. په برسلز کې د مارچ 28 وسلوالو بریدونو یو دیرش کسان ووژل او خواوشا 300 نور یې زخمیان کړل. رپورټونه وایي په دې کې یو تورن تن چې وکیلانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدای شي چې هغه کس وي چې پرې د مبینه ملګرو لخوا په برسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کولو وروسته د تښتېدو شک کېږي. لخوا د بلجیم د سرکاري ریډیو آر ټي ډي اف د ریپورټونو له مخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلي لپاره د ډي ان ای د نمونو انتظار کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریده کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي پرون په ریډیو او انټرنیټ د اونیزې وینا پر مهال د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په برسلز کې د خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. د عراق په شمال کې په یو پوځي اډې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکی یو پوځي وژل شوی. دا برید پرون په داسې وخت کې شوی چې د ترکی هوایي ځواک په لومړي ځل د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد سره یو ځای شو. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ نه، دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سپر ټین مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده. افغانستان لوبډلې اولنۍ بیټنګ وکاو په شلو ورونو کې یې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 130 رنزونه جوړ کړل. افغان لوبډلې د دې نه وړاندې په دغه مقابلو کې خپل درې واړه میچونه بایللي او د نړیوال کپ نه بهر شوی دی. بلخوا ویسټ انډیز خپل درې واړه میچونه ګټ دی یو سیمی فائنل ته رسیدلی دی. دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی منور شانه مو خبرونه اوریده. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. د ایرانی ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته سفر به دواړو هیوادونو ته څه ګټې ورسوي؟ یو کارپو دا نظر لري.
پاکستان ایران یا د ریجنل پالیټکس څومره ریجنل ټرنچ دی نو هغه اکنامیک ډیولپمنټ ته بزي، یو خو اقتصادي مقصد دی او بل سیاسي مقصد دی.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي یو مخصوصه طبقه یا د سیمې رستو ساتل غواړي.
فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم مننه.
او د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان وای هنر یې د ژوند اډانه جوړه نشوا ځکه یې دا حل.
18 جنوري نه ماته فالج شوی دی، شوګر می هایو، بلډ پریشر، هارت اٹیک هم راته شوی، کور می نشتا او بس در په در.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال موضوعات مهم راوړي د مشال تر څنګ وسه. مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په حال کې دا څرګندونه کړې چې د پاکستان د پوز ویان په بیان کې ویلي وو چې د پوز مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. د یو پوښتنې په جواب کې ایراني ولسمشر وویل کله چې ایران پاکستان ته نږدې کیږي نو داسې ګنګوسې شروع شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې اورو.
د خلی پورز اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې ایرانی صدر حسن روحانی خپل د پاکستان دوره کې له وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. له دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی په ګډه سره خبری کانفرنس کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې دواړه ملکونه په ګډه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کار کوي. په دې موخه دواړو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت $15 اربع پورې زیاتولو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې د اقتصاد مضبوطولو لپاره به لومړی ترهګري ختمول وي. خبری کانفرنس کې ایرانی صدر وویل چې ایران پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې، ډیمونو او سړکونو جوړولو کې مرسته کولی شي ځکه چې ایران د پاکستان سره خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې پاکستان او ایران خپلې پولې د یو بل لپاره محفوظ جوړ کړي. چې دارنګ په ترهګري باندې قابو وموندل شي. کله چې مشال ریډیو د دې دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساینس د څانګې چیرمین ډاکټر غلام مصطفی نه تپوس وکړو، نو هغه دا دوره ډېره د اهمیت وړ وګرځوله او ویې وی.
دو خبرې داسې شوې وې چې هغه داسې لګي چې فیوچر ٹرینڈ چې دی دا پاکستان ایران یا د ریجنل پالیټکس څومره ریجنل ٹرینڈ چې دی نو هغه اکنامک ڈیولپمنٹ ته بزی، یو خو اقتصادی مقصد دی او بل سیاسی مقصد دی. سیاسی مقصد په دې بنیاد باندې دی چې دینا مخکې سعودی عرب کې یو غټ مسلم ممالک یو ملٹری ایکسرسائز شوی و، نو هغه کې پاکستان هم شامل دی، ایران پکې شامل نه و. دینا دا پته لګي چې ایران زمونږ او خپل دا ڈپلومیٹک چینل چې دی نو هغه باندې مونږ سره خپل تعلقات خرابول نه غواړي. پولیټیکلی هغه دا کوشش دی چې پاکستان ته وار اگینسٹ ٹیرر سپورٹ وکړو.
له دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع او توانایي په شمول په نورو څانګو کې د مرستې مفاهمتي یا داختونه لاسلیک شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران ولسمشر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران ګډ بزنس فورم ته وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وویل ایران سره د تجارت حجم 5000 ارب ډالر ته رسولو اړتیا ده. په دې موقع د ایران ولسمشر بیا وویل هیواد یې له پاکستان سره په بنیادي ډانچه، تجارت، توانایي، د تیلو او ګیس په څانګو کې امداد ته چمتو دی. پاکستان او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره پر پوله د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو هم موافقه وکړه. خو د مشال ریډیو خبریال اسرار العالمومن سره په مرکه کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د سعودي مخالف ایران او پاکستان ترمنځ دغه لوزنامو ته عمل شکل ورکول ګران کار دی.
دا خبره صحیح ده. په دې کې به داسې خبرې وي، ظاهره خبره هر څه خو بهر میدان ته هم نه راوځي چې په هغه باندې ته سعودي نه د نورو به هم ریزرویشن وي، یا د پاکستان خپل هم شاید داسې وجوهات وي چې مجبوری وي، لوزنامه به کړي وي، خو په هغه پرمختګ شاید کول ګرانی. لکه څنګه دا د ګیس پایپ لاین چې دی لوزنامه خو شوې ده، کله نه شوې ده، خو په هغه باندې پرمختګ لږ مشکلات لري. نو شاید د سر زه منم چې داسې خبرې بوي چې په هغه سل په سله عمل کول ګران کار دی. لوزنامه کول ګرانه نه ده، په لوزنامې عمل کول دا ګران کار دی. خو څو پورې تجارت کار دی، د ایران د پاکستان خپل بایلیټرل تعلقات دي، په هغه کې زه مشکلات نه وینم. خو او که داسې کاري چې د بل هیواد سره تعلق لري،
ایاز وزیر صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو نه داده چې سنی اکثریت پاکستان چې سعودي عرب سره یې نږدې اړیکې دي، که چیرې شیعه اکثریت ایران ته نږدې کیږي، نو د پاکستان دننه د مذهبي ګوندونو او سعودي عرب عکس العمل به څنګه وي؟
ګوره، په کار نه ده چې د ملک حکومت طاقت هر ځای وي چې هغه په دې فشار لاندې راشي چې ما په آبادي کې څومره شیعهګان دي، څومره سنیان دي، یا څومره عیسایان دي، یا څومره هندوان دي، چې هر کوم هیواد وي، د حکومت او د حکومت تعلقات تابل نوعیت لري. خو دلته د بدمرغۍ نه په پاکستان کې دا ډېر وخت نه چې کله نه سوویت یونین دا جنگ شوی دی یا په ایران کې ریولوشن راغلی دی، د هغې نه بعد ایران پراکسی وار تقریبا پاکستان کې شفت شوی دی، یا په یو قسم راغلی دی چې هغه مدرسې هم جوړېږي ډېرې، هغه امام بارگاه هم جوړېږي. لکه شیعهګان او سنیان یې تقریبا که مخامخ کړي نه دي، خو ټینشن پکې ډیولپ شوی دی. که نه دا شی د 1979 نه مخکې وګورئ، یو کم 80 نه مخکې وګورئ، دا شی مخکې نه و، دا اوس وروسته راغلی دی. نو دا فشار په حکومت ضرور شته، خو حکومت ته نه دي په کار چې دا شی منځ ته راولي. که نه بیا به حکومت کول ډېر ګران شي، بیا به شیعه وایي چې زمونږ خبره ومنه، سنیان وایي زمونږ خبره ومنه. دا په خپل ځای دی، خو حکومت به د ملک د ګټې، د قوم د ګټې، د فائدې لپاره ګامونه اخلي، نه کېدا چې په منځ کې فرقواري راولي. که نه بیا به مشکلات جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې د سیاسي اتحاد چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري د هغوی په اړه یو موضوع تاسو ته وړاندې کوو. د قبایلی سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا ریفارمز یا اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د تاریخي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کولو لپاره د احتجاجي تحریک پیلولو فیصله کړې ده. اصلاحاتي کمیټې تر اوسه د دریو جلسو دورې کړې دي، خو د خیبر پختونخوا د گورنر د استعفا وروسته د کمیټې کار د زړښت ښکار شوی. نور تفصیل زلان یوسف زینا.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم یا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځڼ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټې به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبري کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کومه جوړ شوی او هغه نه مخ شي چې کوم خلق او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډېره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله مننه.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټوري جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسې ته په نوري جنسو کې به دورې کوو او بیا به مونږ د یو غټي جلسي پروګرام په پیښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه ټاکلې چې په هغه کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلي سیمونه راوباسو او هغه پیښور ته راځي. که دا کمیټي مونږ چې خپلې هغه چا کوم سوچ مخکې وو او هغه لري، نو مونږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې په ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغې چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شوې.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وایي چې ډېرو ستونزو سره مخ دي. دغو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لارې تړل شوي، ځکه نشي کولی رجستریشن یا نوم ثبت کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته ستنولو لپاره انتظامات وکړل شي. د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکوي.
په سویلي قطبي وزیرستان کښې د جنګ په وجه د افغانستان صوبې پکتیکا ته ورغلي مسعود وزیر او داوړ قبایلیون ویایي چې دوی د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغیر دي او هلته په سویلي قطبي وزیرستان کښې د کډوالو د بیرته لېږدولو عمل ها لګیا دی، خو په دوی پسې لارې بند دي چې له مخې یې د بیرته تګ دغې عمل نه بې برخې پاتې دي. دوی دا هم ویایي چې د پاکستان حکومت بد لیار را تسمه کی چبرتا لڑ شو ورا سو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوند لگیا کو. یو کډوال عبدالله مسعود په دغه بریکښې د ټلیفون په لیک کې د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
میښه لمن سیمه شي د جنګ نه راغلې، افغانستان ته راوښتې، بیا تنسي دغ دن امیر سړک بازور ته درېمې، خو لیار باندې ورپسې رجستریشن خوسته مې ته لیار خوسته کړې مې خپل رجستریشن ته لوړ شي، خپل خور شاول سیمه ته روز شي خپل ابودی و چې رنګ یې مله پوتې بیا جوړې کې ځکه وکاري ډېره شاوي بېله تمیز ژوند نه تېرېږي ځکه چې وطن پردی دی د
قطبی وزیرستان زوی او سدونکای مولا خان ویایي
افغانستان کے پلامن کے نشی پنڈر ڈالا پاکستان حکومت مہربانی وطن تھا واپس کو
دے قبائلانو دے دگی مشکل پر براکش میں پکومی اسمبلی سے دے سفران دے قائمہ کا مٹائی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا چتاسو دے دغو قبائلانو دے پارا پا اسمبلی سے سجخ پر تکڑائی دائی کانا مولانا وویل
افغانستان سے سات وزیرستان مسید اور دے شمالی وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکرو غلی دی اور اگر تو تاویل دی چھے تو سے وط والا گاوستائی تو دے دے خان کے زنے انکار کرے دے چھے مش پاکستانی ہی چھے مسید دائی داوار دائی وزیر دائی سکر دائی آگا چھے پہ کیوں واتن چھے دی دے غیر کلی نامینا اور دے غیر تعداد دارا دے دے درخواست پر شکل سے موتار والا جی یو ایسا پر لیٹر ہم سرا شامل کا میز دے خان کے سرا لیار خام خاجور کی
دغو کا بالیانو دا ہم چھ دے پاکستان حکومتی چرواکی دے میجا نور نستڑ یاوی زوروی چھ سمرا زر کے دائشی میجا دیکھ پلوا تنتا پریج دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تس مشال ریڈیو تا وگی د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجا وړتا باجا وړ قبایلی سیمه کې د لاسی ټلیفونو نظام لا هم بندې ولسوای چې د هغوی روزمره ژوند یې اغیزمن کړی دی زده کوونکي روزګاریان سرکاري او غیر سرکاري ملازمین هم د موبایل یا دستي ټلیفون د بندوبست له وجې مشکلات لري شانواز ترکزی د نور تفصیل سره
په باجوړ ایجنسی کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي مالی تاوانونه یې کیږي او بل دا چې د خپلو خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبرېږي یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسیدونکی دی وایي
زما نن درېمه ورځ د باجوړ سره راغلی یم زما هلته د یونیورسټۍ نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسر دي هغوی سره مې هیڅ قسم رابطه نه کیږي نه ایمیل کیږي نه ورته کال کیږي هیڅ کمیونیکیشن زما نشته دی
سجاد الله هم دغه سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل چې باجوړ ایجنسی د حکومت په وینا د وسلوالو نه پاکه ده اپریشنونه ختم شوي دي نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دي په کار
نیټورک چې کوم د هغې په وجه باندې د خلکو کاروبارونه هم سټاپ دي د باجوړ چې کوم راشه درشه او مکمل توګه په دې باندې سټاپ شوي ده چې کوم فرنچایز دي چې څومره د سوشل میډیا د فاتیل دي هر څه مکمل طور پر بندي مکمل راځي ته نه کیږي د خلکو ته انتهایی مشکلات دي
او یو ځای خبریال ماس خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل
چې دلته کوم نیټورک دی دا تقریبا د میاشت معطل دے خلق تو ڈر زیات مشکل دے زیادہ تجارت موبائل نیٹورک باندھی کی گی کمانڈر سے بلا طرف وینا کی گی چیز منگا پدی کی اس قسم دخل اندازی نے اشتدا منگ نہ دے بند کر لے دا دو پولیٹیکل انتظامی مسالہ دا
او چکل میں دو پولیٹیکل انتظامی چارواکو سر رابطہ اکڑا نہ ہوگی تو ہم معلومات نہ وہ چدا نظام کل بحال چھے خوئی ویل چدا موبائل فون کمپنی دی باید این او سی یا اجازت نامی نہ وکڑی شاہنواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه د ولسمشرۍ له وروستو لانجمنو انتخاباتو را پدېخوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیشن د مشرانو د بدلېدو غوښتنه مطرح وه آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي او که څنګه نور تفصیل د رضوان مراد په دې راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپله خوښه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیشن له مشرې استعفا کړې ده نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن به خپل کار ته دوام ورکړي
تصمیم شخصي هر فرد ولې کمیشن په موږ قوتش
دی وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده خو کمیسون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مشرۍ استعفا وکړه له ارت څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونشي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي:
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د ځینې نورو همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالاري د اصل په اساس وي، او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقاد چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان نورستان ولایت دواب ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځېده. د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. نور تفصیل روح الله انورینا.
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو 4 ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له 10 زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو 4 ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیري سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي، د څو ځایونو نه پشام تمبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتیری زخمی دی، نور د الله په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولی تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شویو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلي چې په دواب ولسوالۍ باندې یو ډېر ستر ګزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
یعنې طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي که نه؟
د طالبانو په صفونو کې.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب پولي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي، او د یو قومندان په ګډون 12 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زموږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی و، د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا 2 ضربات ترسره شوی ده، که په دې هکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وزل شوی ده، او 12 کسان نور هم ټپي او مل دي پکې، او 2 ورځې زموږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي، او له 13 ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دا نه ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو چې زمونږ ځمکنی هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو، خو ګڼ شمېر مخالفین وجه سوی ده د توپچي او هوایي بریدونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوې په اړه څه نه دي ویلي.
روح الله انوری و چې د نورستان نه د افغان حکومت حکومتي ځواکونو د وسلوالو د جګړو په اړه راپور درکولو. د څلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز تمنه ورشاله.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د سیمې په صورتحال خبرې کړې. دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د خپل منځي پولې نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو خبرې اترې وکړې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي ویلي دغه تن چې اختر خان نومېده تیره شپه په خپل کلینک کې ناست و چې ورباندې ډزې شوې. د پېښې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. د جنوبي او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وایي د لارو د بندیز له وجې خپل رجستریشن نشي کولی. په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبدالله او نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپلو سیمو ته ستانه شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یولس وسلوال وژل شوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې دا حمله د چین ولسوالۍ د شینشوبي په سیمه کې تیره ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسل د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې یې د ترهګرۍ فرد جرم عائد کړی دی. په برسلز کې د مارچ 28 نیټې وسلوالو بریدونو یو دیرش کسان وژلي او خواوشا 300 نه زیات یې زخمیان کړي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سر مشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. او د لوبو د نړۍ خبر کې اوري چې دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوري ز نړیوال کپ په سوپر 10 مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان لوبډلې په شلو ورونو کې د و کلاریانو په اوټ کې دلو یو سل بریش رنزونه جوړ کړل.
د خبرونو لنډیز مو د منور شان اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دواړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروستو دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کولو موقع په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروستو اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پایپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادریا زیاتوي که سهم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس دا ښکاری چې دواړو ملکونو له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. د پکار د چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادریا اخیری کې وایي په کوم امکاناتو چې دواړو ملکونو سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړې شي ځکه چې دا د منطقي د ترقۍ سبب ګرځېدای شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سر شمیرن پرنگ اهم کار دی ویغتی مودی راسی د زنخ کار دی، حالن کی اصولن هر لس کالا پس سرشمیرن کول لازمی دی، خوتیر وقتونو کی پا دی باندی سترگی پتکلی شوی دی او دی اهم کار تا توجه ندور کلی شوی. دریا اخری کی وی باید چی زر تر زر دا سرشمیرن اعلان وکلی شی، زک چی دا دیر اهم مسئله دا او پا دی سترگی ندی پتاول پکار، باید چی دولسی گتو پا خاطر غور فیصله وکلی شی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نوي سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف اتارتاس خبري اجانس سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلهوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغو لیکونو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
پدیر اسمیل خان کشه دی بریلینٹ سائنس ہائی سکول لچرا دی استازانو طالب علمانو لطرف ها دی تعلیم زور کال پواتو اونوی کال پر اتلالو یوا خوندورا غنڈا وشوا او غنڈا کشه طالب علمانو چه زیاد شمیر پکشه دی کابیلی طالب علمانو
اوریدن کو بخنا غواړو او د یوې تکنیکی غلطۍ له وجنه تاسو ته یو بل رپورټ مونږ وړاندې کو. اوس اورو د ګلیاز نه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتی او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو څوارلسو کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریځو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وایي چې د دوه سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالی کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی و. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې له ایران سره اړیکې د نورو پر سر خرابې کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بې ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې ښودلی او ویلي دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثره ښکاري. تاس خبری اجنس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری اجنس ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکیچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری اجنس ته دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د زموږ همکار سلام محسوس سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې په دې حالاتو کې هغوی د خپل مستقبل نه ډیر نا امید دي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ډېر اسمیل خان کښې د بریلینټ ساینس هائی سکول لچرا د استادانو طالب علمانو له طرفه د تعلیم زوړ کال په وتو او نوي کال په راتللو یوه خوندوره غونډه وشوه. په غونډه کښې طالب علمانو چې زیات شمېر پکښې د قبایلي طالب علمانو وه په زړه پورې تقریرونه نظمونه او خاکې پیش کړې. په دغې سکول کښې په زده کړه لګیا طالب علمون د مستقبل دپاره څه ارادې لري د سولي وزیرستان یو طالب علم مقبول خان ماسود چې کوم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمېرېږي په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې واته جنګ په واجه سبا کرخه پوته شو ویز ډېر اسماعیل خان ترغلی او زه به د برین سن های سکول چې تعلیم حاصلاو د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کړو.
سویل احمد خان بیټنی دغه خبرې په دا رنګ مخښې بوتلې.
می یې په کوم باندې جنگ روغلی ډېر ماشومان زخمین مې ولیدل چې بې علاج مړه شول او انشاءالله دا ما اراده ده چې زه ډاکټر جوړ سه زخمین مفت علاج وکړم.
غونډې ته راغلی یو مشر اقبال وویل
په دې بچونه کې مې خاکې کیم تقریرینه کیم د اظهار خیال سټیج باندې ظاهر کړل. دغې کوم بچیون چې دا صلاحیت تا دی چې دې دې صحیح تربیت وشي علم ورکړی شي دا د جنګ ځپلي قوم تقدیر بدلی انشاءالله تعالی.
د سکول پرنس پرنسپل رفیع الله سلیمان خیل زیاد تکړه.
موږ اوس اینوئل ڈے پروگرام وکړی موږ سکول چې زیاده تر قبایل سټوډنټ دي جنکۍ ہاں دي زنکۍ ہاں دي موږ کوشش کوو دی دوی چې کوم وخت ضایع سوی دی جنگ په وجې د حالاتو په وجې موږ کوشش کوو چې دوی ته جدید تعلیم ور ملاو سي او دوی د قوم غټه سرمایه جوړه سي دغه د موږ مشن ده.
رفیع الله سلیمان خیل دا هم وویل چې په سکول کښې په زده کړه لګیا قبایلي وړکیو جنکو سره خصوصي شګړې هم کېږي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنری ګړی کې کوو. خپرونه هره پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هره یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پښتو ډرامو سی ډي ډرامو او فلمونو هنرمنده مشال خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې دې باندې سمودا د فالج حمله شوې وه او د هغې د وجې نه دا د بیمارۍ سره مخ ده او د یو شمېر نورو مشکلاتو ذکر یې کړی دی. شبیر جان زموږ همکار دغې هنرمندې سره ملاوېدو له ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پښتو ډرامو هنرمنده مشال خان چې د پېښور سره تعلق دی وایي چې د 1999 نه د سټیج ډرامو پیل کړی وو او د پاکستان ټلویژن نه علاوه ګڼ شمېر د سی ډي ډرامې او د پاکستان او افغانستان نجی ٹی وی چینل لپاره هم په ګڼو ډرامو کې کار کړی دی. ولې تیرې سمودی راسې د فالج د زړه او نورو یو شمېر ناروغو له وجې په کټ پرته ده او د غربت یا دا حال دی چې خپل کور یې هم نشته دی. خو ولې د دوی په وینا د کلتور محکمې ته څو څو واره د خواستونو باوجود هم دوی سره مرستې نه کېږي.
18 جنوري نه ما ته فالج شوی دی شوګر می هایی و بلډ پریشر هم هارټ اټیک هم راته شوی و کور مې نشته او بس در په در یم نور سویلې نشم دونه خدمت مې د فن وکړو خو حکومت چې دی کلچر ډپارټمنټ والا ما ته ونه کتل هغوی له خو چې درخواست ورکړې نو هغوی وایي چې ته د کم ځي اکټر یې دونه هیلپ به یې ما سره کړی چې ما د هسپتال خرچه اوچته کړې وه ما به د زوی فیسونه ورکړو چې زما زوی به دا کال نه ضایع کېدو شپږم پیپر یې ورنه کړې چې فیس مې نه ورکړی پرنسپل په پیپرو کې پرېنه خو
د خپل کار او ډرامو په حقله باندې دوی مشال لیډو ته وویل
ما تقریبا 97 نه کار شروع کړی د سټیج نه او پی ٹی وی کې سی ڈیز کې وی ٹی خیبر کې افغانستان کې چې سونه چینل دي هغوی له مې کار کړی دی.
بلخو د چارسدې د ضلعي اسپتال مشر ډاکټر محمد علی وای د صحت محکمې صوبای چارواکو دوی ته هدایت کړی دی چې دوی د ناروغو رپورټونه هغوی ته واستوي نو دوی لپاره به په هسپتال کې علاج یا درملنه ویړیا وکړي.
ډاکټر جنرال هیلت ما ته ټلیفون وکړو. ډاکټر جنرال هیلت وی چې تاسو د دې کور ته ویزیټ وکړي او د دې په باره کې د دې د علاج مالجې یو رپورټ تیار کړو موږ ته راولېږي. موږ چې دې سره به ته وکړو دوی چې زما د کور په تر لګي کله د روډ کریم کله د خور کریم کله یو ځای در بدر کور مې نشته دي. اوس هم ډاکټر صاحبان لګیا دي د دې سره رپورټ هم تیار دی او د دې خو یو دا ده چې د شوګر بیماری ده دې ته چې کوم دی یو سټروک هم شوی دی لکه هیمریج وته شوی دی بلډ پریشر هم سیوا دی.
ولې دوی سره د نورو مرستو بغله باندې چې کله د کلتور محکمې د چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې. مشال خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غربت د لاسه یوازنې دولس کلن زوی د سکول نه پاس او مصر خانه کړ په مزدوري شروع کړه او باید حکومت د نورو هنرمندانو په شان دوی ته هم میاشتنې وظیفه شروع کړي چې دا په د خپل بچی تعلیم ته دوام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزی ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري. هر اونۍ زمونږ همکار چې خپل هم خبريال دی او خپل لیکون کې دی او ادیب دی، شاعر دی، باز محمد عابد د هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره برابرۍ. نو راځي چې وورو د دې اونۍ د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې و په کابل کې د یو سلو دوه عنوانو کتابونو د مخکتنی د غونډې حال درکړو. بیا به د ننګرهار د تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. ملي تحریک چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د تیرو دوو کلونو راهیسې د کتابونو چاپ ته مټې رابډوهلي. تر دې دمه یو سلو دویش عنوانه کتابونه د ولس په مالي ملاتړ چاپ او خپاره کړي دي. دغه تحریک د هیواد له سوداګرو او بااحساسو ځوانانو څخه مرستې راټولوي او بیلابیل عنوانونه کتابونه پرې چاپوي او بیا یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کتابتونونو او لیکوالو ته رسوي. په تیر یو کال کې یو سلو دوه عنوانه کتابونه چاپ او ټولنې ته یې وړاندې کړل. تیره اونۍ یې په همدې اړه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ملي تحریک دغه یو سلو دوه عنوانه کتابونه په علمي، ټولنیزي، اسلامي، ادبي، سیاسي او تحقیقي برخو کې خپاره کړي وو چې د مارچ په 13مه یې په کابل کې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته لیکوال او د کتاب مینوال وربلل شوي ول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل
د 1993 کال په بهیر کې ملي تحریک د یو غونډې په ترڅ کې د خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې موږ به ان شاء الله د 1993 لمریز کال تر پایه پورې شل عنوانه بیلابیل علمي کتابونه ولس ته ډالۍ کړو. ملي تاریخ خپله ژمنه پوره کړه او د یوې غونډې په ترڅ کې تېر کال په همدغه ورځ په همدغه ځای کې په همدغه وخت باندې د یادو شلو عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه. د تېر 1993 کال په بهیر کې په همدې ځای ملي تحریک یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د راروان 1994 لمریز کال تر پایه به انشاءالله د خپل ولس په همت سل عنوانه بیلابیل اثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک دی او کلن متواتر او سړي کوونکي کار په پای کې دا د یوې سلیزي په بشپړاوي سره نه یوازې خپل دا هدف ترلاسه کړ بلکې تر ټاکلي هدف هم پورته لاړ، یعنی یو سلو دوه عنوانه اثار چاپ کړ.
فیاض امید چې د یادو کتابونو ډیزاین او پختې جوړې کړې وي وایي چې له خپل کار نه ډیر خوند اخیسته او که په راتلونکي کې ورته د کتابونو د ډیزاین چاري ور وسپارل شي پالا کمندی باور تغاده کی دی
داشه د کتابونو ډیزاین او به د یو کتاب نو د یو سل دوه کتابونو به په کم وخت کې د دغه ټولو کتابونو ډیزاینول خام خبر ډیر ستونزمن کار وي او انسان بس ډیر ستړی کوي خدا چې موږ د خدمت په نیت وکاو موږ هیڅ ډول ستړی نه کړو دغه کار نه خوند واغست او کلمه چې دغه کتابونو د چاپ پایله وغتل تل ډیر خلک راغلي او ډیر خوښ وو موږ هم ډیر تشویق کړو نو که پر اتلونکو کې دغه نور فرهنګي کارونه کتابونو ډیزاین کتابونو کمپوز نور فرنګي کارونه ماته ولشي نو زه به هیڅ درې غونه کم
د کتابونو د مخکتنې دغه غونډې ته پر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر امید کرزی هم ورغلی و نوموړي په خپلو خبرو کې هغو ځوانانو ته داد ورکړ چې د یادو کتابونو په چاپچارو کې ونډه اخیستې وه
نن په دې محفل کې په دې ټولنه کې او په دې کتاب پرانستنه کې زه په اطمینان هغه شیبه وینم چې موږ د یو داسې حالت څخه چې موږ په ناراض وو او زموږ د رنځ او درد حالت وو قدم اخلو مو بل حالت چې په هغه کې به رڼا وي چې په هغه کې به ترقي وي او چې په هغه کې به په خپلو پښو ولاړه درېدل او خودکفایي نو وینسا وروره ورسره ستاسو ملګري ورسره لیکوالان ورسره دا ځوانان چې درسره ملګري وو دوی ته او تا ته د ډېره ډېره مبارکي وایي
حسینه ګل کاکا خیله چې له پیښور څخه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډې ته کابل ته راغلې وه په خپلو خبرو کې وویل چې که د کتاب لوستل په پښتنو کې عام شي نو له دغې خاورې به د جنګ لمنه ټوله شي
خدای دې وکړي چې پښتانه ټول د استاد د دغه جذبې قدر وکړي او انشاءالله کوي به کتاب چې کوم دی نو هغه انشاءالله د جنګ مخه به نیسي او چې کتاب عام شي او رواج عام شي مونږ ټول کتابونه لیکو بیا چاپ کوو بیا لولو نو ان شاء الله زمونږه بدمرغۍ به ټولې لمنځه ځي زمونږه محرومۍ به لمنځه ځي
د ملي تحریک غړي وایي چې په روان کال کې هوډ لري چې تر سلو هم زیات کتابونه چاپ او ټولنې ته وړاندې کړي باختر ستوری ګرانو مینوالو د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې د مشر خلیل خاطر نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلې وي چې د تیرو دوه ویشتو کلونو راهیسې د تیاتر د ټولنې تر چتر لاندې په بیلابیلو موضوعاتو ډرامې سټیج کوي چې د لیدونکو پام یې ور اړولی دی دا چې نوموړی د خپلې ټولنې د فعالیت په اړه نور څه ویل لري راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو
په دغه عمر کلونو کې خو به تاسو سره وخت په وخت د سټیج د ډرامې لوبغاړي راغلي وي نوي ځوانان مو جذب کړي په دغه برخه کې
وخت په تیریدو سره نوي نوي ممثلین راغلي موږ د خپل تیاتر له لارې سینما برخه ته معرفي دا داسې یو هنر دی چې سینما د دې زیږنده ده هغه څوک چې په تیاتر کې ولوبېږي هغه به د سینما ډېر تکړه لوبغاړي واوسي نو ډېر ځوانان هم دلته راغلي موږ ته موږ حتی ورکشاپونه ورته تیار کړي دي سینما په برخه کې تیاتر په برخه کې روزلي هم دي هغې د معرف شاګردانو محصلین دي هغې اوس د دې توانایي لري چې په خپلو مربوطه موسسات خپلو ښوونځیو کې په خپلو پوهنځیو کې ځینې د سټیج ډرامې کله په ځانګړي پروګرامونه وړاندې کوي نو هغه زموږ د دغه ټولنې له برکت دی چې موږ هغوی روزلي دي او هغوی ته دغه لاره هواره کړې ده
تاسو چې په دغه عمره دوران کې کومې مهمې ډرامې سټیج کړې دي د د ریکارډ لزان سره لري
ارشیف غنی ارشیف لرو کوم تلویزیونی ډرامې چې موږ د ملي تلویزیون لپاره سب کړی هغه هم موږ سره شته دی په زیاته کچه سټیټ ډرامې لرو
تاسو د افغانستان په کچه د نورو ولایتونو سره داسې د تیاتر یا سټیج ډرامو فستیوالونه جوړ کړي که جوړ کړي مووی د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي پکې ځلیدلی او که څنګه
ماشاءالله ډېر ښه پښتنه ته اشاره وکړه موږ د هیواد په سطحه د ملي تیاتر توبینی فستیوالونه تر اوسه دایر شوي د څوارلس کالو په دوران کې او په دا هر ځل باندې ننګرهار تیاتر په هغې کې ډېر ښه ځلیدلی دی هغه په دې معنا چې هلته ځینې کتګوریو په هره کتګوریو کې ماشاءالله موږ لومړی مقام ګټلی حتی دغه وروستینی اتم فیستیوال چې په دې پروس کال دایر شو مرکز پلازما نه کابل کې نو ننګرهار تیاتر پکې ښه وځلېده د غوره لیکوال او استاد لیکوال پیر محمد کاروان یوه لیکنه چې د ګلونو د ښاپرۍ په نامه یادېده هغه موږ د سټیج په سر ولوبول او هغه لومړی مقام وګټ.
ننګرهار تیاتر ته داسې چانس کله په لاس ورغلی دی چې د ملک نه بهر سفر وکړي او هلته خپل نمایش وړاندې کړي.
متاسفانه په دې برخه کې باید ووایم چې موږ خپلې هلې ځلې ډېرې زیاتې کړې دي، لکه څنګه چې په نورو هنرونو کې یا په نورو برخو کې مور او د میری سلوک کېږي، همداسې زموږ سره هم شوی د مرکز نه دغه بعضې سلوک موږ سره شوی دی چې د هغې نه تیاترونه کاندي شوي، بعضې ولایت هم کاندي شوي، هغوی تللي دي، دا سفرونه یې کړي دي ځینې هېوادونو، خو تر اوسه موږ ته دغه چانس نه دی مهیا شوی او نه دي تللي، حتی تر دې پورې چې موږ ډېرې هلې ځلې کړې دي بدبختانه چې تر اوسه دغه چانس موږ ته میسر شوی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده، د نورو ادبي او ژورنالیستیکو غونډو تر څنګ هر کال په یوې ځانګړې موضوع سیمینار جوړوي. دا ځلې د ماشوم د ادبیاتو جشن او سیمینار جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ماشوم د ادبیاتو دغه جشن د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړ شوی و چې د یو شمیر ښوونځیو په تنکیو ماشومانو او یو شمیر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره پکې له کابل، خوست، پکتیا، کندهار، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د ماشوم ادبیاتو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د دغه سیمینار په موخو وینا واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
زموږ په دې سیمینار کې یا په دې جشن کې دوه هدف دي، یو دا چې ماشوم څه وایي د ماشوم ادبیات کوم دي، بل هغه دي چې ماشوم ته لیکل کېږي چا باید څه ډول، یعنې دغه دوه پوښتنو ته زموږ جشن ځواب وایي. د ماشوم لپاره لیکل شوی ادبیات او بل هم د ماشوم لپاره رامنځته شوی ادبیات چې هغه د دې ګلالۍ او ماشومانو هغه فکري ذهني کچه ښایي، هغه به تاسې دلته د دې جشن په ترڅ کې هم واوري او لږ تر لږه دا به هم څرګنده شي چې موږ ماشومانو ته څه ډول لیکنې وکړو، موږ څه ډول ماشومان ونازل، موږ څه ډول ماشومانو ته د مینې والفت او محبت سولې سوکالۍ درس ورکړو، هغه د ادبیاتو کار دی.
ډاکټر محب زغم په خپلو خبرو کې ماشوم ته د کورنۍ د غړو لخوا کیسې ویل د هغوی د اروایي او ذهني پیاوړتیا په لار کې ګټورې وبللې.
کله چې موږ تاسو ماشومانو ته کیسه لولو یا ورته وایو، دا څو ګټې لري. اوله ګټه دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایو، ماشوم موږ سره عاطفي تړاو پیدا کوي. بله ګټه دا ده چې ماشوم د خوندیتوب احساس کوي. ټول ماشومان په طبیعي توګه د خپل فزیکي او ذهنی کمزوری په وجه د حقارت احساس لري. که دغه احساس همداسې پاتې شي، دا امکان لري چې د حقارت په غوټې یا عقدې بدل شي او په لویده کې ورته اروایي ستونزې پیدا کړي. مګر کله چې ماشوم د مینې احساس کوي، دغه د حقارت احساس یې له منځه ځي او فکر کوي چې زه هم کورنۍ ته ارزښت لرم. د کیسه لوستلو بله ګټه دا ده چې د ماشوم تخیل وده کوي.
اجمل تورمان چې د ماشوم ادبیاتو د کور په نوم د یوې ټولنې په چوکاټ کې کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړتیا په اړه یې حکومت ته څو وړاندیزونه وکړل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د ماشوم د ادبیاتو او ښوونې روزنې په پوهنځیو کې د ماشوم ادبیات د یو اصلي مضمون په توګه تدریس کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ کې د ادبیاتو په څانګو کې د ورته اقدام تر څنګ د لومړنیو ښوونځیو د کتابونو د تعلیف په څانګه کې د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو او ارواپوهانو ګمارلو ته پام وکړي، او دغه شان د تدریسي کتابونو تر څنګ د ښوونځیو د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته د مرستندویو کتابونو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل تشکیل کې د ماشومان د ادبیاتو یوه څانګه زیاته کړي. په پلازمېنه کابل ولایتونو خیبر پښتونخوا کوټه او بلوچستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د شته ټولنو یو ګډ مرکز جوړ شي.
په دغه جشن کې د ښوونځیو په لسګونو هغو ماشومانو هم ګډون کړی و چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته نه وو. یو تن ماشوم غوښتنه وکړه چې هر کال دې دوی لپاره ورته جشنونه جوړ شي.
دلته چې دا کوم جشن نیول شوی دی مونږ په دې ډېر ویاړ کوو. دې باندې ډېر خوشحاله یو چې مونږ ته ادب را زده کړی شي. دا چې مونږ ته ادب را زده کړی شي مونږ به بیا نورو ته هم دا ادب وښیو. هر کال مونږ دپاره باید داسې جشن یو ونیول شي.
د هینا اسیپی په نوم یوه ماشومه چې په یوه شخصي ټلویزیون کې له لویو لویو شخصیتونو سره مرکې کوي، مشال راډیو سره په خبرو کې د جشن په اړه خپله خوښي صدارنګه شریکه کړه.
د
سیمینار په اخیره کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی و چې حکومت او ملي سوداګر دې د ماشوم ادبیاتو د ملاتړ صندوق په خپلو مرستو پیاوړی کړي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.